په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځل د بې وزلۍ په وړاندې او د غرازي غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. د بې وزلۍ د لمنځه وړلو لپاره د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي پروګرام په ټپه درېدلی او د دوی د څو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستیره په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یور په معاش هم نه دی اخیستی.
په یو تفصیلي راپور کې مو پر روان 2021 میلادي کال کې چې ختمېدو ته دوه ورځې پاتې دي، په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا ته کتنه کړې ده.
اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی.
د غراز د کابل یو شمیر خاریان د انټرنیټي خدماتو له کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي.
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي.
د خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم، په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اجمل ام د خبرونه چمتو کړی دي.
کابل کې یو شمیر افغان خزو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دو وختنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه به د نړۍ د هیوادونو د روغتیايي خدماتو پر سیستمونو فشار زیات کړي. او په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیسو د دې هیواد په یوه مخکخي دیموکراسي پلوي رسنۍ برید کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، کابل کې یو شمیر افغان خزو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دو وختنه وکړه. مظاهرچیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ د کمول لپاره د نړیوالو مرستو وختنه کوله. یوې اعتراض کوونکي مرزیان وری وویل:
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات
افغانان تر بل هر وقت زیات له ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. خو نړیوال په دې خاموش او بی طرفي اختیار کړی ده. اغوی باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرستې دریغ نکړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت څخه مو غوښتل چې خزو ته د کار زمينه برابر کړي. پرون هم لسکونه خزو په کابل کې لاریون وکړ او د کار روډۍ او ازادۍ غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاریون د خورول لپاره هوایي ډزې کړې وي. د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو د کنټرول راهیسي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت د رامنځته کړي، بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو فعالیت ته اجازه نه ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړي وایي اوس د ورځې لخوا د ګڼو هیوادونو سره هوایی تګ راتګ کیږي، خو د نو رادارونو په نصب او د ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت څلور ساعته شي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم وخت کې کوم ډول کېدی هماغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عموم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې ورکېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي، له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو لید کاتبه دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه او میکرون به د روغتیا خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون ویلي روغتونونو ته به د هغه ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دي کړي. د خبرداري له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلي د وایروس دغه بڼې د وایروس د دې بڼې ناروغان خفیفې نښې یا آراز لري. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطه دی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستان نیوز پر ودانه يرغل کړو د دې رسنې څو وسنی او پخانی کارکونکو نیولې. لدې اقدام وروسته ستان نیوز اعلان کړی چې خپل ټول فعالیتونه یې سملاسي ځنډولي. د هنګ کانګ پولیسو نن وویل چې د ستان نیوز پر دفتر ورغلي او د دې رسنې شتمنۍ کنګل کړي. د پولیسو په وینا د دې رسنې هغه کارکونکو هم نیولې چې دوی د شرپارونکو خبرونو په سرغړاوي تورن کړي. ستان نیوز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې په 2014 میلادي کال کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او قانون او عدالت د حاکمیت ترویج لپاره رامنځته شو. او د روسیې سترې محکمې په دې هیواد کې د بشري حقوقو یو سابق لرونکو سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړی. د سازمان ته په روسیې کې ډیر درناوی کیږي. لویدیځ هیوادونو او د بشري حقوقو ډلو د روسیې د سترې محکمې دا اقدام غندلې دي. د بشري حقوقو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونی غونډه کې وشو. د روسیې سرنغوالانو د میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنۍ عناصرو پر لانجمن قانون تورن کړي. ل دې قانون څخه په زیاتیدونکو توګه په روسیې کې د مدني بنسټونو او درسنیو د سپل لپاره کار اخیستل کیږي.
خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځل لارون کوونکو چې شمېر محدودو د بېوزلۍ په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو همدارنګه غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د چارو مسؤلیت د مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ تر شعار لاندې لارون وکړ چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د یو محدود شمېر ښځو لاریون دوی ارک تر سیرما زنبق څلور لاله کې راټولې شوې او خپلې غوښتنې لري. تر ډېره یې شعار د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده. لاریون والی وای د ژمی سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بے وزلی او لوګي اړیکړي چې سړک تراووزي او خپل غټ پور تکړي. د لاریون یو غډونواله مرزیان وری
افغانان د بل هر وخت په پرتله له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نړۍ باید په دې وضعیت چوپ او بې طرفه پاتې نشي. دوی باید له هیڅ ډول انساني مرستې هم ډډه ونه کړي.
د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادي دوه په وړاندې اونې وړاندې حملاریون شوی وو او طالبانو هم دا غوښتنه په ځلونو تکرار کړي. خو د سپینې ماڼۍ ځواب داله چې دا یو پیچلې موضوع ده او په دې اړه خپل شریکانو او متحدانو سره خبرې کوي. خو د خوځو په نننی لاریون کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل شول چې خپل خلکو ته د دندو فرصتونه برابر او بیکاری له منځه یوسي. لاریون کوونکو په حکومت کې د مسلکي او ژمنو کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره د هیڅ ډول مشروع جوړ جاړي مخالفت نه کوي. کڅام په کابل کې د نننی لاریون ګډونوالو خو ته اجازه ورکړل شو چې د ارک تر دروازو ولاړ شي او خپل غږ پورته کړي. خو پرون یو شمیر لاریون کوونکو خو ازادي رادیو ته دا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخاوني ول. په پرونی لاریون کې خو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول، خو طالبانو یې د لاریون د پایتر سوالو لپاره هوایی ډزې هم وکړي. حخوانند کابل په دارالامان کې هم په سلګونه نارینه وو د یو لاریون په ترڅ کې د افغانانو په ټولنیز او بد بشري وضعیت اندېښنه وښوده. لاریون کوونکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغانستان سره داسې چلن ونه کړي چې یو بل ناورین ته زمینه برابره کړي. د لاریون یو برخوال قادر شان سواری لاریون کوونکو د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وکړه چې د خلکو د اساسي حقوقو او انساني کرامت ساتنه وکړي او دا امر دی په ټول هیواد کې کوم توپیری چلن پرته خپل ځواکونه عملي کړي. د طالبانو له حکومت مو د خلکو د غوښتنو په اړه ځواب وغوښت، خو ویاندویانو یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د لاریونوالو اعتراض کوونکو په ځپلو د مخکنی جمهوري نظام د پرزیدلي حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح نیوکه کړي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنګونو، د 40 میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیما تضاد کړي. طالبانو حکومت لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویانتویانو ویلي د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د توپیري چلند مخه نیسي.
و امرته چې په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارونه کړ، خو دا ځلې دې بې وزلې په وړاندې او د غراز غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمني باید آزاد شي. په افغانستان کې لکه چې طالبان د اګست په 15مه وخت رسیدلی، په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په هدف یو پروګرام چې په تېر حکومت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې عملي کېده، د ملي پیوستون پروګرام و چې څو کاله مخکې د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام ته نوم بدل شو. د دغه پروګرام په ترڅ کې په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو پروژې عملي کېدې، خو اوس د دې پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي چې دغه پروګرام تړل شوی او د دوی د 2 میاشتې تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. نور په دې رپورټ کې
اکمل عالمزه ویشت کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وایي له 15 میاشتو راپدې خوا یې معاش نه دی اخیستی، چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیکه حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چارې په اوسنیو حالاتو کې ډېرې سخت شوي دي، خصوصا زه چې د 100 نفر فامیل سره پرستی را په غاړه ده، او زما یوازینی مالی مدرک هم د زما معاش وو. چې له 13 میاشتو راهیسې ما یې ورپې معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنی 15 میاشتو د ځوان چارې ما په ډېره سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړي دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چاره نه لرم. نن زه ډېر جدي هیله کوم له نړیوال بانک څخه او د اوسني حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو څو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېر نازل مرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسی تړون مسؤول انجینر محمد همایون اجم ازادي رادیو ته وویل که دا پروګرام وتړل شي ډیرې پروژې به نیمګړې پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده.
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګندونه ده چې بیا به فعال شي او کنه. لام دی عملی ډیرې ستونزې رامنځته کړي او کارکونکو یې معاش نه دی اخیستی. ځینې آن د شپې ورځې ډوډۍ هم نه لري.
حتی بعضی ها به امنان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي له دې پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور اریا ازادي رادیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي، د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د دې په خبره د شرکتونو او دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوې.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګولې دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاص نه سي دا موږ لپاره هم ستونزه ده او خلکو لپاره.
خود طالبانو مالی وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي اوایي دا پروګرام نه دی تړل شوی، او کچيري نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپل مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالی وزارت.
اوس هم مالی وزارت مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و، چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بېلابېلو لارو د څښاک د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شاملې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. ومغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکو د انټرنیټ له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د انټرنیټ بیې خورا لوړې دي چې دوی د اخیستو وس نه لري. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د حل په هدف له مخابراتي شرکتونو سره بحثونه روان دي. نور په دې راپور کې
د کابل زیات شمېر اوسیدونکو چې د سیم کارتونو په وسیله په ټلیفون کې له انټرنیټ ګټه اخلي لوړو انټرنیټي بایو شکایت کوي. دوی وایي بای لوړی خو کیفیت خراب دی. د کابل اوسیدونکو احمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي. کله ځایو کې چې زو یا ټلیفون انتن نه ورکوي او یا انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک ډیر ستونزې سره مخ دي. او د اسلامي امارات تر اوسه د انټرنیټ او مکالمه د قیمت د کمولو په اړه هیڅ اقدام نه کړی.
د دې خار یو بل اوسیدونکو مرزیه ستانګزی بیا وایي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ کیفیت ډیر ټیټ کړی چې کاروباریان او اړمن خلک له سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
انټرنیټي کڅوړې په ډیر لوړ بیا چې موږ یې فالو قیمت ډیر لوړ دی او هغه ایم بی ګان چې موږ ته د مثلا شبکې له خوا موږ یې فالو راځي ډیر سلو کار کوي، ډیر ضعیف دي. ځینې مناطق کې خو بيخي اصلا کار نه کوي، ډیر ضعیف دي، قیمت لوړ او اما کیفیت ډیر ټیټ دی.
د کابل دا اوسیدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي. خو د دې وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړه د ټولو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره په همدې باندې کار کوي ترڅو وکول شي چې د نرخونو ټیټ کې کیفیت لوړ کړي. تر هغه پورې چې موږ مسؤولو کار مکړه ده په ډیری ځایونو کې 2G نه 3G جیتا انټرنیټ ارتقا کړی ده. په ډیری برخو کې سړونه بیرته فعال شوي، هغه سړونه چې غیر فعال وو. خو بیا هم وزارت دې تجمن ده چې په خړول انټرنیټي او مکالماتي خدمات وړاندې کړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه شکایتونو پاړه د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لوار وار اړیکو سره سره بریالي نشو. مخکې د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداري اترا دند درلوده چې د مخابراتي شرکتونو له ټولو فعالیتونو څارنه وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو فرمان پر بنسټ د افغان ټلیکام په ګډون اترا او افغان پوسټ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پورې وتړل شول. په روسي کې په افغانستان کې له انټرنیټ ګټه اخیستنه زیاته شوه. اوس مهال په دې برخه کې د یو دولتي شرکت تر څنګ څلور لوی مخابراتي او انټرنیټي شبکې او ځینې واړه خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي چې د نظام په بدلون سره د دې شرکتونو د فعال او غیر فعال دقیق شمیر نه دی معلوم.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې ل نارینه خپلوانو پراته شذو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام ل پراخو خبرګونونو سره مخ شوی دی. پا په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې د خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د ورځ د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو بلدي ځوان فکر اونې خبرونه مه هیروئ. روان 2021 کال په ختمېدو دی، ورته دوه ورځې پاتې دي. دا کال په داسې حال کې ختمیږي چې د کورونا وبا ټغر تر اوسه له ټولې نړۍ نه دی ټول شوی. د کورونا وایروس چې لومړی ځل د چین په ووهان ښار کې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې رابرسیر شو، تر اوسه یې مختلفې بڼې په نړۍ کې ثبت شوي چې وروستۍ هغه د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال د کورونا وبا له امله په نړۍ کې له 3,300,000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سازمان دغه راز خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلي چې د وایروس د دغې نوې بڼې ناروغان خفیفې نښې نښانې یا آراز لري. له بلې خوا یو شمېر ساینس پوهان بیا وایي چې دا کال یعنی 2021 کال د کورونا پر ضد نورو واکسینو جوړولو، څېړنو او ازموینو له پلوه د پرمختګ کال هم و. ډاکتران بیا وایي له کورونا وبا سره د کورونا وبا که هر څومره خطرناکه وه، خو پر ضد هم اقدامات جدي و. دا چې 2021 میلادي کال د کووید-19 ناروغۍ له پلوه څرنګه تیر شو، تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکار مجید بابر په دې راپور کې اوري.
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رابرسیره شوی د کورونا وایرس په تیرو دوو کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوی. د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووید-19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نور یې اغیزمن کړي. نړیوال اقتصاد یې اغیزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 1 کروڑ نور د اضطرابي ناروغو د خطر سره مخ دي. د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختم شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي. خو د دسمبر په 21 په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر تیډروس اډانوم وویل چې روان 2021 میلادي کال کې د دې وبا له امله نور 3.3 میلیونه کسان مړه شوي دي، خو په راتلونکي 2022 کال کې یې د کورونا وبا د خاتمې په اړه وویل.
2022 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي، خو دغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا څرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پیښور په لیډرینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلیدونکو بڼې لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکی مخکې چې کومه اپیډمیکس راغلی یا بدوا درې کل سایکلو بیا به ختم شي، نو هغه خو نو شو ځکه چې دا وایرس داسې بیل شانته ولکه د کې ویریشن یا ویریانس ډیر زر ډیولپ کیږي کنه. اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي پکې ان افیکټو شو هدي صورت کې دا ویکسین ایویټ کې لکای ویکسین افیکیسي هغه دومره ښه نه دی. دا اومیکران کې دا کمال شته چې ایون ویکسینیټډ خلک چې دي کنه وایي ته کته چې هغه کې هغه بيماري دومره سخته پتوګ نه دی کنه، خو هغه کې هم بيماري کیږي.
د راپونو لمخه کو دوه درې وشتم کال په دې حوالہ د پرمختګ کال وو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو شمیره زیاته شو او حتی د درملو جوړولو یو امریکایي کمپنۍ د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خړو ګولې هم جوړ کړی. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخه تر دا مهال د نړۍ څخه د پاسه 3 اربا یا میلیارډ خلکو ته د کورونا پر ضد د واکسینو دوه خوراکا ورکړل شوې دي چې د نړۍ د مجموعي آبادی اتسلویخ اشاریہ سلور فیصدی جوڑی گی د جان ہاپکن پہنتون دشمیرو لمخا دا محال پنڑائی کی سدا پاسا دو سوا او دو اتیا ملیون کسان پا کرونا ناروغ اخت دی چپک ترٹول زیاد س سلور پنزوس ملیون یوازی پا امریکا کی دی داراش پا افغانستان کی یو لک ات پنزوس ذرا او پاکستان کی سکم دیار لس لک کسان پدی ناروغ اخت شوی دی خو په پیښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وای چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخوي خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغ اخته کېدنه بلکې مړ کېدل دي او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي مهمه خبره له دې مړ کېدل دي دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا سرسام او ټایفاید یا لستری تبې مړ کېږي خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناکه او مهمه ناروغي بلل ده موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي
د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات 8,00,000 او 10,000 کسان په امریکا کې وجلي داراس په برازیل کې 6,00,000 په هند کې 7,00,000 بریتانیا کې 1,00,000 روس کې سکم 3,00,000 کسان او پاکستان کې سده پاسا 28,000 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي خو په نړۍ کې سده پاسا 2.1 میلیون خلک ترې رغېدلي هم دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
دغه راز د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین ته هم پیغامونه پرېښودلی شئ د ټلیفون شمیره مو ده یا د دغه ثبت د غږ ثبتونکي ماشین 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو
تاسو لا پیغامونو
دغه مرستې چې راځي وروغه په خواني ملکان دی وغنور خلک دی وغه زړه خلک دی دغه خلک مسکینان دي ډیر دي د سخت مشکلات سره دی وايي په څلو کې اته نه په څلو کې څل په څلو کې دغه خلک د سخت وو چې وزنی سره مخامخ دي ما هیله دغه چې دغه مرستې چې راځي دغه مونږ خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن ځکه لري نه ځای لري نه ځای لري نه شی لري او بیا کوډمه کو چې سرپناه د هغه ژوند چې لري شپې پر تیریږي دغه کوم کنه دی دغه مسې چې نو خلکو ته ورسېږي دا ځای نه کوي چې هر څلې چې راځي خپل واسي تو په واسه باندې باندې تخمې زموږ هیله دغه چې دغه هر څوک چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکی چې هغه ورته ورسېږي والسلام په احترام
ورده د کندې د ولایت خبره کوم څنګه په سیمه کې ساده ښار کې موږ د کې غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ورسي موږ د نورو مشکلات هم سر مخ وسلام
زه کوم باڅ خبرې کوم په امات فنن مې په دې کال زما مخته کاوت کړی دي چې تکاوت مې په مصنوع دی چې د باندې یک څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس نو زه وایم دا مخته کاوت چې ما دې دې هم دغې ده ورته دغه سیدی کې چې د متکاو چې د متکایدینو پر یو ځای راکړي دا مثلا کوله کړي چې کشپور لا کړي دا یو مامور به یو کار پوسی یو ځوان به پوسی یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کله دا چې مو سره کړي چې د کال په څلور ورځو په یو ورځ په دې باندې کال هم گزاره نکړي نو دا ورته د ضرورت مالی اخیستې ده دا خو د پخوا دوغ د شایي قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده خو دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو فلي تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر ونیز خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورئ.
کابل کې یو شمېر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو په دوام هم ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډېر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطه دیوي مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستن نیوز پر ودانه يرغل کړي. د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخواني کارکونکو نیولې او د دې ساسمان شتمنې کنګل کړي دي. د روسي ستر محکمې په دې هواد کې د بشري حقوقو د یو سابق لرونکو ساسمان میموريال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړي. د ساسمان ته په روسي کې ډیر درناوی کیږي. روسي سرنوالانو میموريال انټرنیشنل ساسمان د روسي د بهرنۍ عناصرو د لانجمن قانون څخه په سرغړاوي تورن کړي. له دې قانون څخه په زیاتیدون کې توګه په روسي کې د مدني بنسټونو او رسنیو د ځپل لپاره کار اخیستل کیږي.
د کابل فوټسال الف لیگ په درېمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې ایثار لوبډلې شاهین ته 5-4 ماته ورکړه. دویمه لوبه د علامه او سجاد لوبډلو ترمنځ 3-3 مساوي پای ته ورسېده. درېمه لوبه ورزش افغانستان لوبډلې له مشال څخه 3-0 وګټله او د ورځې په څلورمه وروستۍ لوبه کې پامیر لوبډلې ستاره ته 5-2 ماته ورکړه. د کابل د فوټسال الف لیگ سیالۍ له تیرو درې اونۍ راهیسې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې روانې دي. په نیمروز ولایت کې والیبال جرمنی سیالی پای ته ورسیده. د دې سیالیو په پایلوبه کې د شهید ګل محمد لیسی او میرویس خان هوتکی لیسی لوبډلې سره مخامخ شوې چې د شهید ګل محمد لیسی لوبډله د سیالیو واتله او د میرویس خان هوتکی لیسی لوبډله دویم مقام خپل کړ. د نیمروز د ورزش ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د سیالی شاوخوا یو میاشت مخکې د نو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د دې سیالیو د جوړېدو موخه د والیبال ورزش وده او د نیمروز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوی او د شطرنج د دوه تلانو لوبه د لسن په ګټه پاتې ورسیده. د شطرنج نړۍ د چټکو سیالیو په دوام کې د دې لوبې دوه نامتو چیرې له یو بل سره مخامخ شوې. علي رضا فیروزجا چې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په نړیواله درجه بندي کې دوی مقام ته رسیدلی، د شطرنج له لومړي درجه لوبغاړي کارلسن سره مخامخ شو چې دا لوبه د کارلسن په بریا سره پاتې ورسیده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله د ژوند به مو په خیر تیریږي. بیا هم په ویبل خبرونه کې لې ویبل موضوع سره له خپل ملمنو سره بحث کوو. د طالبانو له بیا واکمنه دو تر څلور میاشتو ډیره موده کیږي چې د انجونو خوانځي تړلې او په هنتونو ته هم انجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې انجونې له خوانځي او په هنتونو پاتې شي او که دغه خوانځي او په هنتونو همداسې تړل کیږي پایلې به څه وي او د بیا پیل لپاره څه کول پکار دي، نور ځوانان څه کولای شي، څه ډول خپل غږ پورته کولای شي او بالاخره چې دغه خوانځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلې یا په هنتونه د بیرته راخلاص شي. په همدې اړه د خبرونې لملمنو سره بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم ښاغلی عطاولا ویسا د قلم لار ټولنې یو مسول چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدل او بند خوانځي خلاص کړي. همدا ډول تورپیکي آریان چې په خوا د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کوو او محصله حلیمه عزیزی را سره دي. پایل بالا ښاغلی ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ ښا ګاورې پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډېره موده کېږي نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي، او دی شاگردانو زکونکو محصلینو ټولو وخت کېږي، نو شاخه دا و چې دا پښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم په همدې لټه کې یو چې د دې جواب باید معرف وای، د دې جواب باید د لوړ زده کړو وزارت وای، ځکه چې ولس خلک او خپله عملا شاگردان شو او خو غواړي هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي. پخوا هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی.
د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغې پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. اغلی تورپیکي آریان هم را سره په خپرونه کې ده. اغلی آریان، تاسې دغه دلایل منئ د چارواکو چې ګنې موږ ښوونځي او پوهنتونونه وای په دې خاطر تړلي دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې انجن یو هلکان دی په یو ټولګي کې کینی؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. شاله چې تاسو سره په داس کې ګډون لرم. د دوی د دلایل پر اړه کې به لمړی خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی وخت رسیدلی او خپل حکومت اعلان کړی تر دانه نه پورې دوی د لوړ زده کړو په برخه کې یا د کونې روزنې په برخه کې بیلابیل خندونه جوړوي او بیلابیلې پام اصله پلمې لټوي. نو دا کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلط تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري، نو دا هسې پلمې دي. او همدا عوامل چې سبب شوی ده چې د دوی لخوا البته مطرح کېږي کوم خنډونه چې دوی په عام اصطلاح آمدن جوړ کړي دي او په خپل لاس جوړ کړي دي، چې لومړۍ ورځ نه دوی مطرح کوي، یو د امن محیط جوړول دي چې د امن محیط جوړول د دوی په نظر هماغه د مختلط تعلیم دیلول دي او تر څنګ یې د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کېږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه. امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معارف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلوده؟ که چېرته محیط امن نه و، نو په زرګونو انجونیا والکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معارف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبرې نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادې دي دغه د زده کړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره، او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي یا هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط نه امنه وو، نو په نصاب کې مونږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي، او په حقیقت کې دا څه شتون نه لري. او بله مسله چې دوی مطرح کوي، دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي، نو دوی خو مکتبونه هم یو له مخې تړلي دي. که مونږ مشخصا د ښوونځیو بحث سره شو، نو په ښوونځیو کې خو مونږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي، او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېجایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون. پاتې شي یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د نجونو په مکتب کې په تدریس سخته دي، او ځینې ښځینه ښوونکي دي هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دې ستونزې حل ډېره اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي، په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زده کړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې یا هم
د معرفت په برخه کې خوندي.
ویسا صاحب، تاسو مخکې ویل چې دغه پښتانه باید چارواکي ځواب کې چولې انجنونو ته خوندي او په هنتونونو تړلې، د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال د خبرې موک د انجنونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو خصوصا په هنتونونو کې، نو فکر کوي چې دغه دلایل د منلو دي چې باید خوندي وتړل شي یا په هنتونونو چې انجنونه ونش کولای زده کړې وکړي؟
افغانستان خو پخوا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و، او اوس خو بیخي زیات مخ دی. نو د اقتصادي ستونزو مسله چې ده، هغه یو لویه مسله ده. زموږ ښوونیز نظام شعور ښوونځي تر دولسم پورې زموږ خویندې جلا وې، زده کړې د زده کړو ماحول یې جلا و، ښوونځی یې جلا و، خو ښوونځي ته تلې. اما اوس چې دغه مخې چې 20 لکه په ټول افغانستان کې مو خویندې درلودلې نجونې ښوونځي تللې، اوس دغه ستونزه باید حل که چیرې مثلا دغه سکتور دغه برخه دې نشي چلولای، دا مراجعه وکړي. سیده چې ستونزه رامنځته کیږي، خو ستونزه چې دا هغه حل لري، حل دا دی چې دې نشي چلولای. کدی وایي اقتصادي ستونزه ده، په اقتصادي ستونزه کې نو دغه یو حل لري چې مثلا هغه څو ځل وړاندې زمتوي دي چې نړیوال ډونران، یو ان او یو شمیر نور موسسات کولای شي چې موږ دغه ستونزه حل کړي. او د ټونټونو ستونزه چې ولا شي تر اوسه پورې بند پاتې یا بندې خاصا د نجونو پر مخ باندې، تر اوسه پورې هغه معقول دلایل چې مثلا ولس ته خلکو ته محصلینو ته محصلې طبقې ته دي وړاندې کوي، قناعت بخښ نه دي. یعنی هیچ چا ته قناعت بخښ نه دي، نه نړیوالې ټولنې ته، نه افغانانو ته، دا د قناعت وړ نه دي. نو هر دلیل چې ویل کېږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو دپاره، د منلو وړ وي. که د منلو وړ نه وي نو بیا یوه ستونزه رامنځته کېږي، بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسي حرکتونه را پیلېږي، بې باوري رامنځته کېږي. که غواړي چې دوی باور جوړ کړي، امارت باور جوړ کړي، د خلکو باور ترلاسه کړي، نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لا ښوونیز کال یا پای ته نه دی رسېدلی، لا تکمیل شوی نه دی، ژر تر ژره باید هلته خلاص کړي، چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی. د مسلم حق دپاره
اغلی حلیمه عزیزی راسره په خبرونه کې دا محصله ده، لتاسې پوښتو چې دغه وضعیت په تاسو څومره تاثیر کړی چې ښوونځي تړلې دي، په هنتونونه تړلې دي، هغه نجونې چې تاسو پیژنئ خبرې ورسره کوي، یعنی څه تاثیر یې پرې کړی؟
سلامونه، وخت بخیر. د محصلې په توګه چې هغې ته د پوهنتون دروازې تړلې شوې دي، دا اصلا ما ته د منلو وړ نه ده. او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلاره جوړه کړي، دا اصلا د منلو وړ نه ده، ځکه دوی په خوله وایي خو په عمل کې موږ هېڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي. او ګڼ شمېر محصلین چې زه پېژنم او ورسره ناست ولاړ لرم، ډېری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي، د دې قبله چې دوی دې ته اندېښمنې دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي، د دوی هغه اهداف هغه هیلې چې دوی لرل. شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کومې هیلې مې چې لرلې چې زه په خپل مسلک کې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم او پرمختګ به کوم، اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بیخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوی یم.
اغلی اریان، تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې ښودل کېږي یا ویل کېږي چې دا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سبب شوی، تاسو هغه پلمې وبللې، ولې پلمې جوړې شي د ښوونځیو تړلو ته؟ ولې یو حکومت وغواړي دغسې یو کار وکړي؟ یعنې ښوونځي ولې دوی وتړي، ولې پلمې وکړي؟ دا خو مثال د ډېرو نجونو یا د ډېرو ځوانانو د ژوند د راتلونکي موضوع ده، نو ولې هغوی ځان ته هم او نورو ته هم دغه ډول یوه ستونزه جوړه کړي؟
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی دغه پلمې چې مخکې ما یادونه وکړله، دا په رښتیا سره هم پلمې دي، ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري. کله چې دوی د امن محیط مسله مطرح کوي، محیط له پخوا نه امن او یو په یو نام نه شوی نه ده. او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي، نو د موږ ښوونیز نصاب ور له مخې و اسلامي نصاب ده، او د موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري. نو دوی قصدن دغه پلمې جوړوي، او عمده دلیل یې دا ده چې دوی د معرف سره سیاسي برخورد کوي، له معرف نه، د نجونو له زده کړو نه، او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې دیو ابزار پتوګه او دیو سیاسي وسیلې پتوګه استفاده کوي او دوی تر ډیره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپل سیاسي ګټې او منافع تامین کړي. ځکه چې کچیر ته دا هدف نه یو دا مخه د دوی نه وي نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د ښوونځي وتړي او پوهنتونونه دوی وتړي. هغه هم په خاصه توګه د نجونو په مخ اگر چنسیر حکومت تر ډیره بریده هڅه کوله چې معرف یو غیر سیاسي نهادي او تر ډیره بریده د معرف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي که هغه د معرف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق د نجونو تعلیم دا مسله دوی ګروګان کړې ده د خپلو منافعو د تامین لپاره. په تېر وخت کې په کلیو بانډو کې معرف سره دوی سیاسي چلند کوو د نجونو زده کړې په تېر وخت کې دوی ته ګروګان وي ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي د نجونو ته د زده کړو پراخې زمینې برابرې کړي هغه وخت کې دوی باجګیري کوله له نړیوالو تعلیمي موسسو نه یې باج اخیستنه کوله په خپله خوښه یې معلمین مقررول او تر ډیره بریده دا هڅه هم کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د نجونو تعلیم ګروګان کړی خپلو سیاسي منافعو لپاره او د امتیازګیري لپاره.
وسا صاحب تاسو هم دا منئ چې ګنې د ښوونځي یا پوهنتونونه د نجونو په مخ په دې خاطر تړل شوي دي چې سبا که دنیا څه غواړي چې مثال تاسو ښوونځي خلاص کړئ هغوی یو بل غوښتنه ورته وړاندې کړي چې که موږ ښوونځي خلاصو یا پوهنتون نه خلاصو نو زموږ دا غوښتنه ومني. یعنی تاسو هم د اغلی آریان په پاور یاست چې ګنې دغه مسله یو ډول سیاسي شوی او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان نجونې او اوس ښوونځي او پوهنتون ته نشي تللی.
هیواد صاحب له ډېره وخت زموږ غوښتنه دا وه چې معرف هیڅ وخت باید سیاسي دي هغه اساسي حکومت چې د ویټولنی د وګړو دی دا غوته خبره سیاسي ابزار په ډول باید استفاده ونه شي. کچیر کې چې مثلا د یو شمیر د ټپلو د ماره پر سر باندې جنجالونه او چې ماره په یو چاته یو ډول ته د سهم په ډول باندې ورکول شي موږ هغه وخت مخالفو. او کچیر وسم په دې په سیاسي موخو لپاره کارول کیږي بیا هم موږ د دې مخالفو. هیڅ یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دي په سیاسي ډلو ټپلو پر تړلي یادي د سیاسي موخو لپاره وکارول.
اغلی عزیزی البته دا یو څیړنه هم شوی و چې کله په درسونو کې یو ځن راځي یو وقفه راځي مثال هغه زده کوونکی چې د کال په اخر کې په کوم مسایلو پویږي کېدای شي کده یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوي ټولګي کې کینی نو هغه زده کوونکی نه وی لکه د تیر کال په اخر کې چې ځکه په یو وقفه کې ډیر شان هیر شوی وي. تاسو چې د دومره موده مثال درسونه نه دی لوستي پوهنتون ته نه اصللی اول د کورونا لوجه او بیا د دې سیاسي بدلون له وجې چې په هنتون نو ښوونځي تړلې دي څومره تاثیر کړی دی د زده کړو په پروسه باندې؟
اغم دا خوځي خبره ده چې د وخت لپاره تل درسونه شاته پاتې شي ذهن دې په نورو برخو باندې نورو ځایونو کې مصرفيږي او هغه تمرکز چې ته په خوا دې کولای شو وسنه شي کولای نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب ته راواخلې د مطالعې لپاره او بیا د ذهن ته همدغه خبرې همدغه د ښوونځیو د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو طبعا دا ډېر زیات تاثیر لري د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولای هغه لیوالتیا هغه مینه چې دا داوندار توګه تا ساتلې و او پنځه ته تللې روحیه باندې اخیستله هغه اوس مهال نه ځکه یو ورځ هم کته لاړ نه شي ستا ذهن په بل ځای کې مصرفېږي او هغه لیوالتیا هغه شوق هغه انګېزه دې تر یو حده راکمېږي.
مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. بحث ته دوام ورکو خو د بحث په منځ کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي. ښاغلی روز حسن لیکلی مکتب او پوهنتون د چاس شخصي نه دی چې وتړل شي هغه چې تړي د افغان بیچاره ملت ترقی پرمختګ او آرام او هوسا ژوند نه غواړي. پاچا ظهیر لیکلی زما پان تر شای دلیل دا ده چې ښوونځي تړل شوی چې گاونډیان نه غواړي چې افغان جونې تعلیم وکړي کړي او بل طرف په دې سره غواړي د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ګلنوا باور د خوست لسپیرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې چیرته ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړلي پاتې شي ډېرې بدې پایلې به ولري. حکومت باید استادانو ته معاش ورکړي او کوم شاګردان او محصلین چې فارغېږي باید په داسې مهر او یا ټپه ورته ولګول شي چې هم په داخل او هم په خارج کې هر چاته د منلو وړ وي. همدا ډول قاسم ځواک لیکلي اصلي موضوع دا ده چې د ښوونکو معاش نسي ورکولی ځکه ښوونځي همداسې تړلي پاتې دي، خو دا کار په راتلونکي کې بدې پایلې لري، نو هر څومره ژر چې ممکنه وي باید ښوونځي خلاص شي. عابد منګل لیکلي له خوست څخه وایي زما نظر دا دی له کومه ورځې چې طالبان راغلي له هغې ورځې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. لکه د نورو ولایتونو په څیر د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون څخه چې پخوا د پرمختګ خبرونه ترې راتلل، خو اوس په تېرو څو میاشتو کې یاد پوهنتون له هر اړخه د ښکته تګ په حال کې ده. البته دا د ښاغلي عابد منګل نظر و. سورګل ساحل لیکلي تعلیم و اسلامي او اساسي حق دی، که څه هم په افغانستان کې د نړۍ په سطحه د تعلیم کچه 22% ده، خو له دې حقه باید دفاع وشي. خپل غږ باید تر نړیوالو ورسوو، نه باید لکه تړلي چرګان په دام کې خوشاله اوسو. دا زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه وو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولای شئ هر وخت چې کله د خبرونې د موضوع په اړه نظر غواړو د فیسبوک له لارې هم خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا ډول کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې هم واورئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. اغلی آریان، له تاسو دغه پوښتنه کوو چې که څه هم اغلی عزیزی یادونه وکړه چې تاثیر یې ناوړه دی، خو که دغه وضعیت دوام کوي پایله به څه وي؟
لکه څنګه چې مخکې خور یادونه وکړله چې دا د ښوونیز نظام په ټپه درول خاصه توګه د نجونو په برخه کې دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. که چېرته موږ اول خبره د معارف په برخه کې وکړو، نو دلته د موږ ځوان نسل تنکي ځوانان له زده کړو منع شوي دي. نجونې په کور ناستې دي، هغه نجونې چې د ټولنې له راتلونکي ور سره تړلی دی، زموږ د ولس سرنوشت ور سره تړلی دی، نو خامخا چې دا په دغو نجونو باندې به ډېره ناوړه اغېزه ولري. د رواني لحاظ باندې دوی به په بېلابېلو ناروغیو اخته شي، فشارونه به زیات شي. او دې تر څنګ د لوړو زده کړو په برخه کې هم موږ ډېری نجونې درلودلې چې په بېلابېلو پانځېګانو کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي، نو اوسمهال هغوی هم په کور ناستې دي. نو دا د هغوی لپاره هم یوه سره ستونزه ده. او په دې برخه کې عمده بحث چې مطرح کېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، عمده مسله د ښځو اقتصادي استقلال ده. اوس په دا ټولنیزو رسنیو کې په تلویزیونونو کې موږ ځینې انځورونه ګورو، خبرونه اورو چې لوستې مېرمنې ځینې بوټان ګنډي، ځینې کراچی چلی، او ځینې داسې مېرمنې هم دي چې په کدایي لاس پورې کړی. دا هغه مېرمنې دي چې لوستې دي. نو که چیرې موږ دا لوستې مېرمنې په کور کې نه وو، او که چیرې په عمومي توګه موږ د ښځو د زده کړو مخه نیسو، د نجونو د تعلیم مخه نیسو، نو پایله به یې دغه وي چې دا اوس موږ له سر له اوسه ګورو.
تاسو یادونه وکړه چې ځینې مېرمنې داسې هم دي چې هغوی مثال اوس راغلي سوال کوي. خلک د یوې سوالګرې مېرمنې سره مخالف نه دي چې راځي د سړک په غاړه کینی سوال کوي، نه خلکو ته ډېره مهمه موضوع نه ده. ولې دا فرق شته چې د هغې مېرمنې په وړاندې چې د سړک په غاړه ناسته د حساسیت نشته، خو د هغو نجونو یا مېرمنو په وړاندې چې هغوی ښوونځي ته ځي یا کار ته ځي، د هغوی په وړاندې حساسیت شته؟ که له کوره راوتل شي، خو دواړه راوتې دي له کوره.
بېلابېل عوامل دي. یو خو عامل دا ده چې اوسني چارواکي فکری لحاظ باندې او د دوی تر دې دا ده چې دوی د انجونو له تعلیم سره ستونزه لري. دوی په ډیری مواردو کې نه غواړي چې انجونې تعلیم ترلاسه کړي، زده کړې وکړي، مکتبونو ته لاړ شي. که یوه مېرمن په سړک باندې سوال کوي، دا دې ته اصلا مهمه نه ده، چندان خاص فکر او توجه نه کوي. خو که چېرته مېرمنې دنده اجرا کوي، نو بیا دا دوی ته هغه دوی په نظر دا یو غلط کار ده. یعنی دا چې دوی له یوې سوالګرې ښځې سره ستونزه نه لري، خو د مکتب له یوې متعلمې سره، د پوهنتون له یوې محصلې سره ستونزه لري. عمده دلیل یې دا ده چې دوی ابزاري استفاده کوي. دوی د یو فشار د وسیلې په توګه دغه تحصیلي نظام نه کار اخلي، په خاصه توګه د معارف نه. او دوی چې د طرحې مسله مطرح کوي چې موږ په یوې طرحې باندې کار کوو، نو د کوم ځایه چې موږ منابع لرو، پوهنې وزارت کې اطلاعات هم ترلاسه کړي، داسې طرحه اصلا شتون نه لري. د دې طرحې حتی خامه نه ده جوړه شوې چې د هغې طرحې په اساس د دوی په وینا امن ماحول دې جوړ شي، نصاب کې د بدلون راشي، او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. نو دا هسې پلمې دي. او مخکې چې ما یادونه وکړله، عمده مسله یې د دوی دا ده چې دوی معارف سیاسي کړی په اوس وخت کې، چې له بده مرغه دا یو ډېره ناوړې پایلې لري، او دا به یو ستره جفای د ولس او د ملت په حق کې چې دوی حتی نه چې ثابته ده چې معرف سیاسي کړي او لمعرف نه د انجونو لزده کړو نه او په ټوله کې د ښځو له حقوقو نه د وسیلې په توګه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
مننه. د خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم د خپرونې له میلمنو وپوښتو او دوی په لنډه کې ځواب کړي چې څنګه کېدی شي دا ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل شي او هغه انګیزه چې اوس یو ډول د دغو پوهنتونونو او ښوونځیو په تړلو سره کمه شوې ده، هغه باور په لوړو زده کړو کم شوی چې هغه بیرته را ژوندی سي. غلی عزیزي، که په لنډو کې دا پوښتنه را ځواب کړي چې آیا دغه ښوونځي چې تړل شوي یا دا پوهنتون نور ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې د بیرته پیل لپاره یې هڅې وکړي؟
بلې، هو، ګڼ شمېر ځوانانو زموږ په ټولنیزو رسنیو کې دغه پوښتنه کړې ده او په بار بار یې د پوهنتونونو د ښوونځیو د بیا پیلېدا غوښتنه کړې ده، ولې اصلا چا ورته غوږ نه دی ښی او نه داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته ورکړل شوی دی او نه دوی ته کومه ټاکلې نیټه ښودل شوې ده چې په دغه نیټه باندې به پیل شي. زموږ غوښتنه خو له پیله او اوس هم همدا ده چې ښوونځي او پوهنتونونه باید زر تر زره پیل شي او دا حالت نورم بدتر نه شي او د ځوانانو له آینده او د دوی له اهدافو هیلو سره دی په دې توګه په دې بهانو باندې لوبې نه کېږي او دوی د پرېښودل شي چې خپلې زده کړې ترسره کړي.
اغلی آریان، تاسو خپله دغه مسایل تعقیبوئ، که راته ووایه نورو ځوانانو، مدني ټولنو، هغوی چې د ټولنې روڼ اندې طبقه بلل کېږي، د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره هڅې کړي او دغه هڅې تاسو فکر کوئ پوره دي که نه نورې هڅې هم پکار دي چې بالاخره نجونې یا په مجموع کې ټول ځوانان وکولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي؟
په دې رابطه کې تر ډېره بریده څومره چې ولس پورې مسله مربوطېږي، نو ولسونو دا هڅه کړې ده چې دغه ستونزه دې حل شي او دا د نجونو مکتبونه دې بیا پرانیستل شي. په څومره چې موږ په کلیو بانډو کې له خلکو نه پوښتنې کړې دي، نظر تنظیم کړی ده، نو هلته عام ولس ټول په دې باور دي او په دې عقیده دي چې دي ښوونځي دې بیرته پیل شي او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې خنډونه نه رامنځته کېږي. یعنې له باسواده قشر نه نیولی در تر عامو ولسونو پورې په دې برخه کې کار کړی، مبارزه یې کړې، تلاشي کړې ده او ته د نن دمه پورې په دې برخه کې ټول تلاش کوي او کار کوي. اصلا موضوع دا ده چې د دوی د اسلامي امارت د رهبرۍ په سطحه کې د دغې مسلې د حل لپاره جدي اقدامات په نظر کې نه دي نیول شوي. یعنې په حقیقت کې دا د دوی په کاري اولویتونو کې نه ده چې د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله د حل شي. کنه غیر لغې د دې مسلې حل ډېره ساده خبره ده او کومه طرحه چې دوی مطرح کوي چې موږ په طرحه باندې کار کوو، نو دا څو میاشتې تېرې شوې، نو دا طرحه خو د دوی جوړه کړي، حداقل د طرحې خاکه خو د ولس سره شریکه کړي چې د دغه طرحې په اساس د نجونې ښوونځیو ته ځي یا د لوړې زده کړې کوي یا د مېرمنې دندو ته ځي. خو له بده مرغه چې د طرحې مثلا چې دوی مطرح کوي په هغه باندې هېڅ عملي کار نه ده شوی او په دې رابطه کې چې موږ څومره اطلاعات لرو، اصلا دا د دې طرحې خبره د خبرې ته تر حده پورې ده، په دې رابطه کې هېڅ لازم اقدامات نه دي شوي. نو د ما په نظر همدا اساسي مسله دا ده چې چارواکي د دغې موضوع د حل لپاره اراده نه لري او که چېرته اراده ولري نو خامخا د ولس هڅې، د ولس مبارزه، د ولس تلاش هم نتیجه ورکوي. اوس چې د ولس تلاش او مبارزه بې پایلې ده، همدا دلیل دا ده چې حکومت ورسره مل نه ده، چارواکي ورسره مل نه دي. کنه غیر له هغې دا مسله اصلا محیط آماده ده، نصاب آماده ده، په کلتوري لحاظ باندې موږ د نجونو له زده کړو سره د مېرمنو له وظیفو سره ستونزه نه لرو، د موږ ولس د موږ فرهنګ دې مسلې ته آماده ده. خو دا خنډونه چې دي دوی په خپله ایجادۍ او دا پلمې دي چې دوی جوړوي، نو د موږ غوښتنه دا ده چې دوی د سیاسي چلند نه کوي د ښځو له حقوقو سره، د نجونو له زده کړو سره، او هغه څه چې د نجونو د مېرمنو ابتدایي حقوق دي او اساسي قانون منلي او د انسانانو له اساسي حقوقونه شمېرل کېږي چې هغه تعلیم او دنده ده، هغوی ته د ژمن شي
ښاغلی ویساک، په ډېره لنډه کې تاسو هم ځواب راکړئ همدې پوښتنې ته چې څه کول پکار دي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل لپاره.
کله کله د دوی ویاندویان د امریکایي ویاندویان یوه خبره کوي، وایي موږ ستونزه نه لرو، خو هم ستونزه همدغه ده، عملا موجوده ده، همدغه ستونزه دي حل شي. زموږ ولس هم هغه باور ترلاسه کړي، نړیواله ټولنه هم، او موږ نور سم عادي ژوند ته راوګرځو. تر اوسه پورې لا خلک هغه عادي ژوند د خلکو نه لري، ځکه چې مکمل باور نه لري. ولس باید راوپاڅېږي، د خپل حق غوښتنه وکړي، دغه هڅې کې څه ګړندي چې ودرېږي،
راوزی مشترکشینی بحث را پیل کی د یو اجماع په ډول بحث را منځ کړي نو زموږ دغه ستونزه به حل.
ډیر زیاته مننه کو ښاغلی ویسا درنو بریدونکو د خبرونې د پای شیبې دي ل خپل ملمنو ښاغلی اتاولا ویسا غلی تورپیکا یاریانه واغلی حلیمی عزیزی څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو واوریدلو. تر بلې خبرونې پورې ښه وخت ترته غواړم.